خوشموس.
بله، د ژوند رنګونو لړۍ تاسو خبره کړه. په هر صورت په دې خبرونه کې پر مختلفو موضوعاتو راپورونه لرو. اوره چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د یو سیاسي کارپو نظر اخیستی. یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونې رهبرۍ ترمنځ مخالفتونو د ورزشکارانو پر روحي بد اغیزه کړې ده. پر دې موضوع تفصیلي راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دیارلس ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. یو اس ای ډي د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لمریزه برېښنا چمتو کوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي ځواکونه په دیارلس ولایتونو کې تهاجمي عملیات لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دیارلس ولایتونو کې موږ شپږ عملیاتونه لرو، یعنی تعرضي تهاجمي عملیاتونه لرو. نتایج هم ډېرې ښه دي، لاسته راوړنې هم لرو.
د جنرال وزیری په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې دولت مخالف وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي. د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې یو مخالف قمندان وژل شوی او دولس تنه ژوندي نیول شوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یوه ډیپو له منځه تللې. او د زابل په شهر صفا کې د حقاني شبکې یو قمندان وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه اداوی ردوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یو افغان هغه کمپیوټري طرح ترایه ورکړي چې د معرف په برخه کې د ډیرو استفاده وړ ده. تمیم سازاده یو ځوان افغان دی چې په وروستیو کې داسې سافټویر جوړ کړی دی چې د هغو په مرسته د ښوونځیو زده کوونکي په بخښنې سره د ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو له کورنیو سره اړیکې نیولی شي او کورنۍ د خپل ماشوم د ښوونځي له حاله خبرېدای شي. ایسازاده پرون په ار کې له ولسمشر سره وکتل. د ازادي راډیو ته وویل چې په رایه ورکولو نږدې څلور اونۍ اوښتې دي. دا یوای تر اوسه له نیکه مرغه افغانستان تر ټولو مخکې دی. په تېرو اوو ویشت ورځو کې موږ دوهم، دریم یا لومړی وو. ما چې له ولسمشر سره وکتل هغه خلک وهڅول چې رایې راکړي. ایسازاده زیاته کړه چې په وروستیو نړیوالو سیالیو کې دولس سوه طرحې وړاندې شوي وي چې د ده طرحې په ګډون سل طرحې د بل پړاو لپاره غوره شوي. رایې ورکول د مې تر لومړۍ نیټې د انټرنیټ له لارې دوام لري. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای ای ډي د ننګرهار د دریو ولسوالیو د کرهنې د ریاست د مربوطاتو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د یو اس ای ای ډي د چارواکو په وینا دا پروژه تر لاس لاندې ده او بیا به پسې پراخه شي او د کامې، کوسک، نړ او بیسودو په ولسوالیو کې به اووه زره کسانو ته برېښنا ورسیږي. د همدې دریو ولسوالیو د کرنې د ادارو لپاره د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره غواړي چې کمپیوټرونه او دفتري وسایل هم واخلي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا وغوښتل چې د سوریې د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. سټیفن دمستورا د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د پیل شوو دوه اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. هغه وویل یوازې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې په سوریه کې په نویو پیل شوو جګړو کې په هرو دوه پنځوس دقیقو کې یو کس وژل شوی دی. دغه خبرې تیره اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوه چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیسیون مهمه ډله د سوریې د رژیم لخوا له اوربان څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې د مستورا وویل دی هیله من دی چې د خبرو نوی پړاو په مې میاشت کې پیل شي، خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي، ځکه هغوی له اسلامي دولت او القاعده تروریستي ډلو سره اړیکه لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتانو وویل د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلی، که د دغه 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونه کړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل دا ډول اقدام د هغو معلوماتو په اساس شوی چې ښیي دغه ډلې چې په سوریه کې جګړه مخته وړي له تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري، په تېره بیا له اسلامي دولت ډلې او القاعده سره. په ملګرو ملتونو کې د واشنګټن ماموریت په تور لیست کې د دغو ډلو د شاملولو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه اقدام ښایي په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د ماموریت ویان ادراګوس کیز وویل دغه دوه ډلې چې په اوربان کې شامل دي که هغه تروریستي ډلې ونومول شي په ټینګ شوي اوربان به چې هڅه کوي د شخړو د پراخېدو مخه ونیسي ناوړه اثرات ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نالند وویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناکراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. نولند دا خبره پرون د خپل سفر په پای کې وروسته تر دې وکړه چې د اوکراین د پارلمان غړو ویکتوریا وایتسیسکان له نولند سره د دوشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ویلي وو چې نولند څرګنده کړې ده که تر جولای پورې انتخابات ونه شول امریکا به پر روسیې بندیزونه تمدید کړي. نولند په کیف کې خبریالانو ته وویل
And of course we remain committed to retain
دا وای پرته له شکه موږ د بندیزونو د ادامې ته د کریمیا تر وضعیت پورې ژمن یو تر هغو چې کریمیا بیرته د اوکراین د خاورې برخه شي. نولان پکیف کې له ولسمشر پیترو پروشینکو صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیه او چین سره به اړیکې پراخ کړي. ترامپ پرون په واشنګټن کې وویل سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خدای بل ماسکاو سره اوسنۍ کړکېچن حالات عادي کړي. ترامپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ روابط ښه کړي. 19 کلن ترامپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما پر سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړی دی. ده بیا وویل
Iran cannot be allowed to have a nuclear
They were Iran ta ijaza war nakral chi atomi wasla tar la sakri ijaza war nakral chi da payad lare chi ijaza war nakral chi atomi wasla paida kri Donald Trump jmana wakra chi Iraq aw Syria bal daish sakha pakri aw rusai khabar da chi da Ukraine pa khatis ki Rusi palaw biltun qhtun ki wai lak tar laga 15 tana د اولنفیکا په خارګوټي کې پر یوې اتنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوې دي. د دونیس په سیمه کې د بلتن غوښتونکو یو استازي د سې شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین له لورې د توپونو د ډزو له امله لس تنه ملکیان ټپیان شوي دي. داسې ښکاري چې دا کسان څو ساعته په هغې کتار کې ولاړ وو چې د اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمې ته واوړي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ل اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړی به همدا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت لخوا نه څه چېرته د امریکانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي.
یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې د بدني روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحیه او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د بایسکل ځغلولو یوه ورزشکار وایي
د اولمپیک از دو فدراسیون است باید به زودی مشکلات حل شود. بخی مورای خدا گم کرده بودیم چند وقت پیش ما در کدام فدراسیون باشیم در کدام اولمپیک باشیم.
په ایران کې د ستایش قریشی په نوم د یوې کوچنۍ افغان ماشومې بېرحمانه وژنه په ایران کې توندلارې په غیر اخلاقي او بربندو فلمونو له نه سانسور سره تړي. په نړۍ کې تېر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او منځني ختیځ هغه هېوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات ډېر تر فشار لاندې وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې چې د اساسي او بشري حقوقو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. په افغاني ټولنه کې د ګلونو پر پالښت او ارزښت خبرې شوې دي.
یوه لنډه شته چې ګل د ګلاب سوری دی ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه، مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري. او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې ده چې ماته د پیر
روسیه له افغانستان سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به همکاري وکړي. په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو پکې برخه اخیستې ده، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روسیې د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. دا موافقه مسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر مسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی. هلته هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې، البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغو برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرستې وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په مسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزی رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړي چې روسیې د هغو افغانانو شمیره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له 30 تر 40 پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د مسکو او پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزی د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي.
The United States and its allies will not achieve its objectives under the current circumstances.
د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص د دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د مسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تیره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او مسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزی په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع سرپرست د روسیې له دفاع وزیر سره موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکي همکاریو ګډه دوه اړخیزه کمیټه جوړه کړي. همداراز دواړو لورو په پوځي برخه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. له سیاسي اړخه روسیې ته د افغانستان نږدې کېدل په داسې حال کې چې کابل د لویدیځ پر مرستو متکی دی څه ګټه لري؟ دا پوښتنه د ملکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه کړی دی. ښاغلي خلیل، په ځواب کې وویل
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نه چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج، اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکوي او په ستراتیژیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي نو دا هغه کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیژیکو مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خود داسې داسې پخوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې، یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او اراضۍ سره برابر دي د روسانو له خریداري کې، او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې سره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې هم اثر وکړ. اوس کوم داسې امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ودرو مستقیما غونه وسلی واخلو او د مشترک تعدد په خاطر باندې مقابله وسلو کو نو دغه کېدل شي
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان بې ثباتي ټوله سیمه بې ثباته کوي. فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسي مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي او په دې ډول باندې غرب ته هم قناعت ورکړي چې روسان حاضر دي چې پرته له کوم ملحوظه له افغانستان سره کومک وکړي.
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان د نظام همداسې ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنګ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو. هغه په ډیپلوماسي برخه کې که په پوځي ډګر کې که په نورو برخو کې بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په ځای چې د افغانستان روسیا په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي مستقیما پوځي مرستې وکړي ترڅو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده د مخدره موادو مسایل ده هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی شي موږ روسیې سره سي د سیمه یو مهم مطرح هېواد ده همداسې د دوی سره رابطه نظرانداز کړو اتمن تاثیر لري د افغانستان بشر اتمن روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
له افغانستان سره د روسیې د اړیکو د پراخېدو په تېره بیا په پوځي برخه کې د پراخېدو په اړه مو له سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل څخه خلیل سره مرکه کړې وه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خپرونې په خپل اخري غنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان افغانستان په څنګه له 2014 جنگي کال ځان وژغوري دی. مقاله لیکي چې د اپریل په 12مه طالبانو د خپل پسرلنیو عملیاتو رسمي اعلان وکړ او سش کال یې ورته عمري عملیات نوم ورکړ. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کې د کندوز او هلمند له پیښو وروسته امنیتی وضعیت نسبتا آرام و، خو دغه آرامي د اپریل د 19مې په سهار له منځه ولاړه کله چې طالبانو له 2014 کال راهیسې خپله تر ټولو لویه حمله په پلازمینه کابل کې وکړه. په دغه حمله کې تر 300 زیات کسان ټپیان شول او تر 200 زیات ووژل شول. مقاله لیکي چې کابل باید د طالبانو د نورو پرمختګونو مخه ژر تر ژره ونیسي، هغوی قانع سي چې په جګړه کې ګټه نسته او مشرتابه یې باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. مقاله افغان حکومت ته یو شمېر وړاندیزونه کوي. په دغو وړاندیزونو کې هغو سیمو ته لومړیتوب ورکول دي چې باید خوندي سي، امنیت یې ټینګ سي. مقاله وړاندیز کوي چې د افغان هوایي ځواک باید پیاوړی سي. افغان حکومت باید د طالبانو له ویشل شویو ډلو سره د سولې مذاکرات وکړي. افغان حکومت همداراز باید د اداري فساد د له منځه وړلو هڅې ګړندې کړي. ډیپلوماټ مجله په خپل یو مقاله کې افغانستان ته د روسیې د ځانګړي استازي د یو عکس لاندې پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څومره جنګیالي سته. مجله لیکلي د روسي مقاماتو هغه خبرې چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د تهدید په اړه له دوو کلونو راهیسې کوي په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. مقاله لیکي چې د 2014 کال په پای کې د ګډ امنیت سازمان رئیس نیکولای بوردیوژا ادعا کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ هڅه کوي چې په منځنۍ اسیا کې یو پټ سخت دریځ دولت رامنځته کړي. همداراز د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس یفکی ساتانوفسکی په همدې کال کې ویلي وو چې د وژونکي تشدد د څپو وړاندوینه کوي، خو په هر صورت له دغو دوو نظرونو څخه یو هم د زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته نه رسیږي چې د دې تهدید په اړه یې کړی دي. ډیپلوماټ زیاتوي ښاغلی کابلوف چې مخکې هم په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د داعش ډلې د حضور په اړه له مبالغې ډکې خبرې کړې وې. په دې وروستیو کې خپلو دغو خبرو ته دوام ورکړی دی. د مجلې په وینا ده د روسیې تلویزیون ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 10,000 د داعش جنګیالي په افغانستان کې حضور لري، په داسې حال کې چې د هغوی شمېر 100 کسانو ته رسیږي. ښاغلی کابلوف ویلي چې په یو کال کې د داعش په غړو کې دومره زیاتوالی د پام وړ دی. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د ښاغلي کابلوف له دې خبرو یو څو ورځې وروسته د ګډ امنیت د سازمان رئیس ښاغلي بوردیوژا د ده خبرې کلمه په کلمه تایید کړې. ډیپلوماټ مجله لیکي چې دا حیرانوونکی نه ده چې ښاغلی کابلوف دا تبصرې د دوشنبې په ورځ د امنیت سازمان د 1500 سرتیرو له تمریناتو وروسته کوي. مجله لیکي چې کله هم د دغه سازمان غړي هیوادونه سره یو ځای سي، موږ بې له شکه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ګواښ د ارزیابۍ زیاتېدل وینو. ډیپلوماټ د خپلې مقالې په پای کې لیکي دا چې ښاغلی کابلوف به په راتلونکو کې د دغو سختریزو شمیر څومره وښيي دا څرګنده نه ده. په داسې حال کې چې ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د داعش د تهدید په اړه د روسي چارواکو څرګندونې لیکلي، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت ویان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر ښایي له 1000 څخه تر 3000 پورې وي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافه وازی اوریدلی شي. یو شمیر لوبغاړي وایي چې د بلنی روزنې او د اولمپیک د ملي کمیټې د دوګونی رهبرۍ ترمنځ مخالفتونه د ورزشکارانو پر روحي او د دوی پر ورزشي فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي کوم فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري د بدني روزنې ریاست پکې د لاسوهنې هیڅ حق نه لري، خو د بدني روزنې فدراسیون بیا وایي چې هغه فدراسیونونه چې دوګونی رهبري لري دوی ته رسمیت نه لري. د اولمپیک په ملي کمیټې کې د راپورته شوو اختلافاتو له څېړلو وروسته افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د دې کمیټې مشر ټاکلی، خو مخکینی مشر ظاهر اخبر وایي چې دی مشر دی. جمهور ریاست د دغو اختلافاتو په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. سبون کاکړ پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې یو شمېر لوبغاړي وایي د ملي اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ مخالفت په هیواد کې د ورزش چارې ټکنۍ کړې دي. دغه لوبغاړي په دې باور دي چې دغه دوه رهبرۍ د دې سبب شوي دي چې لوبغاړي په دوو ډلو وویشل شي. ډېری دغه لوبغاړي وایي چې یو شمېر فدراسیونونه دوه مشران لري چې یو د اولمپیک ملي کمیټې لخوا او بل یې د بدني روزنې لخوا ټاکل شوی دی. په دې اړه دوه افغان لوبغاړي وایي چې حکومت دې د ورزشي فدراسیونونو پر دوو برخو ویشلو او په دې برخه کې د اختلافاتو مخه ونیسي. دا وایي د بایسکل چلونې دوه فدراسیونونه وجود لري چې ډېرې ستونزې جوړ کړې دي. باید دغه اختلافات ډېر ژر حل شي سو موږ خپل ورزش ته ادامه ورکړو. د بیا وای تبند د بدني روزنې او د اولمپیک کمیټې ترمنځ مخالفتونه په ورزش او په بهرنیو سیالیو منفي اغیز لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د اولمپیک ملي کمیټې د ظاهر اخبار په مشرۍ د ولسمشر د هغه حکم په وړاندې چې باید په ورزشي فدراسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي او بدني روزنې ته صلاحیت ورکول شي مظاهره وکړه. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی ټاکل شوی، خو بل لوري ته ظاهر اخبار وایي چې دی د اولمپیک د ملي کمیټې مشر دی. ظاهر اخبار وایي چې هیڅ ډول اختلافات د دغو دواړو رهبریانو ترمنځ نشته. خو نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه فدراسیونونه چې د اولمپیک په ملي کمیټې پورې اړه لري مستقل دي او د بدني روزنې ریاست هیڅ حکم پر دوی نشي عملي کولی.
ما هم امیدوار هستم که قوانین بین المللی رعایت شوه.
دی وایي زه هیله لرم چې نړیوال قوانین تطبیق شي. فدراسیونونه چې پر دوو برخو ویشل شوي دي ستونزې اکثر حل شوي دي او یو شمېر خلک چې خپل ځان د فدراسیونونو په نوم معرفي کوي هغوی نړیوال سازمانونه او موږ ته رسمیت نه لري. دا کار یې خپل شخصي کار دی. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د هغو 4.5 لک امریکایي ډالرو یادونه کړې چې د امریکا سفارت لخوا د انجینو د کرکټ ملي ټیم لپاره ورکول شوې وي چې په اصل کې دغه ټیم هیڅ شتون نه درلود او یادې پیسې بیرته د امریکا سفارت لخوا واخیستل شوې. په ورته وخت کې د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان وایي چې د دوی ترمنځ هیڅ کوم اختلافات نشته، خو دغه ریاست هیڅ یو هغه فدراسیون نه مني چې دوه رهبرۍ ولري. دی وایي اوس مهال په زغرده وایم چې د هیواد ورزشکارانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته. د ولسمشر حکم د بدني روزنې ریاست او سپورت مکلف کړی دی چې هغه فدراسیونونه چې ستونزې لري کارونه یې وځنډوي او دغه حکم ټولو فدراسیونونو ته رسول شوی دی. هڅه مو وکړه چې د دوه اختلافاتو او ورزشکارانو د اداو په اړه د جمهور ریاست نظر واخلو، خو د جمهور ریاست ویاندانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان ورزش په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو پوښتنې دا دي چې ولې ورزش ورځ تر بلې سیاسي کېږي او ولې د دغو اختلافاتو په وړاندې جمهور ریاست پټه خوله دی؟
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انټرنیټ لاري د غراز دی ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوریدلای شي. په ایران کې د ستایش قریشی په نوم دی یو کوچنی افغان ماشومې به رحمانه وژن په ایران کې تون لاري په غیر اخلاقی او بربندو فلمونو لنه سانسور سره تړي. د ستایش قریشی دی وژلو په وړاندې په افغانستان کې دیننه د بشري حقوقو ډلو او مدافع او د مدني ټولنو فعالانو سخت عکس العمل نه ښکار کړل. سلطان محمد سردار پی رپورټ لري.
د ستایش قریشی په نامه شپکلنه افغانه کډواله نجلۍ دوه اونۍ مخکې په وحشیانه توګه په تهران کې ووژل شوه. ویل کېږي چې تر وژنې مخکې دغې نجلۍ باندې جنسي تیری هم شوی. د ستایش قتل په ایران او افغانستان دواړو کې لویه هنګامه رامنځته کړه، خو اوس چې د پیښې دوه اونۍ کېږي په ایران کې توندلاري محافظه کاران د دغه قتل پړه د موبایل ټلیفون په یو اپلیکیشن اچوي. د ایران راجا نیوز خبری آژانس چې مشهورو توندلارو پورې ارتباط لري د ستایش د قتل په ارتباط لیکلي، کله چې د پورنوګرافي سایټونو او د انټرنیټ ازادي وي هر کم عمره کوچنۍ په ډېرې اسانۍ کولی سي سیم کارت واخلي او دغه مواد وګوري او نتیجه یې دغسې غمیزه وي چې موږ نن ورسره مخامخ یو. ویل کېږي چې یو تنکی ایرانی ځوان په ستایش قریشي باندې جنسي تیری کړي او له قتل وروسته یې د جرم د پټولو لپاره جسد په تیزابو سوی دی. خو دغه ادعا د ایران د پولیسو لخوا چې تر اوسه د عدلي طب د معایناتو نتایجو ته منتظر دي تایید شوې نه ده. په داسې حال کې چې دغې غمیزې ایرانی ټولنې ته زمینه په لاس ورکړې چې له اقلیتونو سره د حکومت د چلند د څرنګوالي په هکله پوښتنې وکړي، د رجان نیوز خبری شبکه انتقاد زغملی نشي. رجان نیوز وایي هغه تنکی ځوان چې پولیس ورڅخه د جرم په تور تحقیقات کوي د یو موبایل ټلیفون له لارې یې پورنوګرافي یا بربند فلمونه کتل. رجا نیوز لیکي دغه تنکی ځوان 15 یا 16 کلن دی، یو اندروید ټلیفون یې رانیولی، په هغه کې ټلیګرام اپ انستال کړی او په دې وسیله د پورنوګرافي چینلونو یو سیم ته داخل شوی دی. رجا نیوز زیاتوي چې دغه تنکی ځوان داسې یو سیم ته ننوتی و چې په وینو سور شو. اپ ټلیګرام د هغو محدودو ډیجیټل اپلیکیشنونو څخه دی چې تر اوسه په ایران کې فلتر یا ممنوع شوی نه دی. ټلیګرام په ایران کې د لیکل شویو پیغامونو د لیږلو او د ډیجیټل موادو د توزیع تر ټولو مشهور اپلیکیشن دی. د ایران د اسناد خبری آژانس یوې سروې ښودلې چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د نفوسو څلورمه برخه خلک له دغه اپلیکیشنه کار اخلي، خو اوس دغه اپلیکیشن د غیر اخلاقي موادو د شریکولو په تور د توندلارو تر سخت برید لاندې دی. په ایران کې د انټرنیټ د څارنې اداره اوس په دې غور کوي چې ټلیګرام اپلیکیشن بند کړي. په داسې حال کې چې د ایران پر رسنیو انتقاد کیږي چې د شپکلنې ستایش د قتل په هکله یې پوره رپورټونه نه دي خپاره کړي، د ایرانی ټولنې سخت عکس العمل د دغه قتل لور ته د خلکو پام اړولی دی. ځینې خلک اوس دا فکر کوي چې د ایران توندلاري د ټلیګرام اپلیکیشن په ملامتولو غواړي د منځلارو سیاستوالو په وړاندې خپلې ماتې تلافي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي افغانستان باید د روسیې سره ښه اړیکې ولري، ځکه روسیه کولی شي چې افغانستان ته سوله راولي، ځکه روسیه د طالبانو سره ښه اړیکې لري. محمد ولی همت له هلمند لیکي حکومت باید په پاکستان کې او هم کورنی مخالفینو لپاره د پاکستان او هم د کورنی مخالفینو لپاره هم داسې سخت دریز غوره کړي او له فساد سره د هم جدي مبارزه وکړي. ان شاء الله ملت به په پوره میړانه د دولت تر شا ودرېږي او په هیواد کې به موجوده ستونزې هوارې شي. سرګل هلمند لیکي چې ولسمشر باید لومړی په نظام کې فساد غوره کړي. او ناصر خان له ننګرهار لیکي چې تر هغه چې په پاکستان کې د کوټه شورا وی په اسلام آباد کې د حقانی زوی پننوي کې ډوډۍ اخلي او په پاکستان نی روختنونو کې دوی مالجه کیږي سوره ناممکنه ده. دا استاسو سو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصواتل شمیری لاری مراسته ولی و پیغامونه زخت زیاد را رسیگی لتاسو طولو مننه موگه هم هرو مرو پا پروگرامونو که در تخبره و دخبره ونی دوهمی نمائی تا ورسیدو ولانده ده جون پا شیبو که او ده اساسی و بشری حقونو ده پروگرامونو نوی للی در تخبره و خو لدی مخ که بیا هم اسدالالو دین توار ورکو چه ده افغانستان او نرائی ده ساد ده مهم خبرونو سر لیکونه ولانده کی.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دیارلسو ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیري وایي چې په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو او نیولو کې ښې لاسته راوړنې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له ټولو افغانانو هیله وکړه چې د یوه افغان هغې کمپیوټري طرحې ته رایه ورکړي چې د معارف په برخه کې د ډېرې استفادې وړ ده. د امریکا د مرستو نړیواله پرمختیایي اداره یا یو اس ای ای ډی د ننګرهار د درې ولسوالیو د کرنې د ریاست د مربوطو ادارو لپاره لمریزه برېښنا چمتو کوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیه او امریکا وغوښتل چې د سوریه د سولې د کمزورو خبرو په احیا کولو سره نازک اوربند وژغوري. روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د سوریه یاغي جیش الاسلام او احرار الشام ډلې د تروریستي ډلې ونوموي. د اروپا او اروپا آسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند وویل امریکا د اوکراین د ختیځ په ناکراره سیمه کې د انتخاباتو ترسره کېدو ته نیټه نه ده ټاکلې. د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ وایي که چیرته دای ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخ کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکي وایي لږ تر لږه 15 تنه د اولینفیکا په ښارګوټي کې پر یوې امنیتي پوستې د برید پر مهال وژل شوي دي.
له اسدالالدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ او انټرنیټ هم لاسرسی ولري په انټرنیټ کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم دغه راز په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی شئ. دغه راز عکسونه هم شته او فلمونه هم شته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د پروګرام چلوونکي دا ځل په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د ګلونو د پالښت او دغه راز ارزښت مسأله څېړلې ده. خو تر دې مخکې راځو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د فریډم هاوس نوی راپور. په نړۍ کې تیر کال د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې ترکیه او د منځني ختیځ هیوادونه هغه هیوادونه بللي چې تر نورو پکې مطبوعات تر ډېر فشار لاندې وو. په دغه راپور کې دغه راز د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډار اچونکو عناصرو د فشار له امله هم ویل کېږي چې دومره رالویدلې چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. سلطان محمد سرور په اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې و چېرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پاتې نشي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تېر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. سوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوی دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلې ځلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایگیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ ډېر داسې هېوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره په لانجه کې دی چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څېر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي.
میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي، خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په رپورټ کې راغلی دی چې د روسیې حکومت دننه په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشین پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنۍ اتلولي غني واړوله. رپورټ زیاتوي چې روسی چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په رپورټ په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئي آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د رپورټ له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته ازادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې تر څنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي. د رپورټ له مخې تر ټولو سخت قیودات په شمالي کوریا کې په رسنیو لګول شوی دي. میرمن اګیکیان وایي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې د رسنیو د ازادي په نسبت کلونو راهیسې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی.
In some Central Asian countries, like you could say, Turkmenistan.
The Manzani Asia Pazino Ibaduno Laka Turkmenistan ke kaluna ki gichi kum batlun nade ramans ta shwe. Muid dir bande, panuro Ibaduno Laka Tajikistan ke mung de islami siyasi gunduno de zapalo tar sang de bayan de azadi zapal ham bulidil.
Their Islamic political bodies.
The Freedom House report ziyatawi che pazino Urupai Ibaduno Laka Poland au Serbia ke هم تیر کال د رسنیو ازادي راولويده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زید دی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیره مننه زم په خپل وخت سره سلامونه او نیکیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیره مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قیل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د اوم مادی سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دای خبر چې کله چې دای پولیس یا امنیت نسی دای بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دای په د کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نسی ورته دلیل وایي چې د پس دلیل باندې دای نیولای دی بل د غیر قانوني د نیونه نه دای باید مسؤلیت ورلري دی یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ورشي یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت پر ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځه وړي بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولی کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي نه دا چې هغه شکنجه کړي شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی ده مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که ایده بخاطر چه پا کورنه که اگه آرامش ده کورنه لمن زتیلی نیوی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیول که گیه ده امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سان والی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگان و اگه دن ده ده چه باید اگه کورنه پا گیدن که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیول که گی پولیس او سنوالی مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري د دې دلایل واوري د دې هغه یعنی د دې د زمينه مساعده شي چې دغه آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولې چې دی سکوت کوي اسناد وړاندې کړي د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستان په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي د تدازې مینه مسایده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی دای استان په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایدل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سنوالي او د کشور غوښتنې باید په پرخ تنې بنده دا وودي د سکوت د استفادې حق کوي یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی وکي یا بیان وکي هر سره چې د پولیسو له خوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکي یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیوون کی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دې لري چې دای په ترجمان استفاده کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استفاده میدل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوانه نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې د محکمې په نهایی حکومت محکمه کې د حق لري چې د خپل دفاع لپاره د یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوانه او بل اخر پولیس بیا سپاری څانوالي ته تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزا یې وغوښته نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه او دی په دې پوهیږي چې څانوال ورسره شخصي عناد لري قاضي ورسره شخصي عناد لري دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړده دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي دا کاوشي چې حق دې لري چې در رد دې دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اقونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوي دي دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زای صاحب د ورستی بشتنی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي دي
که داسې مقایسه وي وایي چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو داسې په مقایسه وي توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استناف ستره محکمه ولې اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پې تېر شوي دي ولې د دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کړنې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول قبول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډېره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښیږي. دا ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هېوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډېره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډېر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دی چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، به افغانستان یم ګړنیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر شی وي، نیالګی وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه پیدا نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا ناغیز نه راځي دلته کابل ته را رسیږي، نو د دې او د غیز هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منی نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم از
موږ شاو خواصل دوله گلونه دل تخرسو او اکثره موږ په خپل فارم کې روزو. د زینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي. زین نورې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ گلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. په خپله افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیریدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی او شبو او انتری ادم چیرا فلاکس تمام نه ګل دغه
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابرښت دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وای
اتو ګلوم اسکاس سات
دا سی ګلون نشته چې لسلو افغانۍ نیولې ان تر شلو زرو افغانۍ پوری قیمت لري. دا ګلون بیا خدوی او اتر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي مګر اوسې راوړنه کمه شوې ده. هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې دي دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن بس حالا
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري مګر هغه ګلونه چې له لرې ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمي شرایط برابر نه کړي نو خرابېږي او پر دوی تاوانی کی
وخت بسیار ګل
خو به خلکو ګلونه اخیستل مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان
کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تېره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیمانان ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګولک متلي لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدایي شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل د ډیر کبوی کی داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و د غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي اغزی غوندې بوټی ده دا هغه ډیر کبوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو څغره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور خو دغه دښته دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوګۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپله هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به وورو
مرسال درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسال او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسال سره مشابهت ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي زر پالنه نه دېږي هغه ګلان درو پورت هم یې کړو هم بوټي لرو. ول خو یو ښایسته شی ده انسان فطرتا هر څه ښایسته یي انسان خوښیږي که نه او هر ګل سړی ورته ګوري پهکې د خدای تعالی قدرت سره یې ویني پاڼې یو رقم د ګلانو رنګونه بل رقم د سړی خوند اخلي طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت ناوخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، هغه دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ زه دې کور نه وځم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقال وکړم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود زیات کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ما ته شته په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داسې وراخوا دومره غټېږي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه سنوم یو خود دا مروج نوم رات کیرانی دی د دې یو څو بوټی لرم کور کې قسم خلق د سیونګرن لری چې دې تمارا راز یو دا وغه او رشته چې د شکل کل لیدل شوی دی ول د ذوق بل خبره ده به سره کل سره خطرونه منی دوه درې بوټی غلرم ګلاب او تورته چې فقط د خایس دی نه بوین لري دا کوم یو درې سلور بوټی نل کړي دار سرشتہ
وجیه الله شپون در سره د ګل دی ارزښت او ګټې پاړه خپل خاطره شریکه کړي راځي غته وکشو
انسان الله پاک د سپیدا کړه دی چې فقط د غشنه ویني او شینځي ویني باور خو زړه دې د سې تجربه لرم کله چې زه په نه هتیه کال کې په شفخانه کې بستر وم او په پیخه کې زخم شوی وم او بیا پس د څو ورځو نن زه چې لاندې خطر کړلم یو نګرا په شاته مې یو ګلخانه و چې حالت کېنه ولوم باور وکش ما د سې په دې روحیاتو باندې طبیعت باندې د سې قسم تاثیر وکړ دې شنو بوټو دې شنو ګلان چې شنه سبزه می ویل دل ګلان می ویل دل بخي او قسم ته ډیر د غکل مې نس ما دغه مریضی دغه بد حالت دغه ډیر د سې څو ورځې په دې بستر کې پروت وم او مریض وم دغه حالت یې بخي یې تقریبا د سې ډیر په ما باندې کم کو دا ماته ثابت شوې ده د انسان فطرت هم نشه الله پاک پیدا کړی دی چې د غشنه او سبزه او د شین بوټي او چمن او ګلو دا انسان فقیر د فطرت عقل دی
درنو ویدونکو د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نن نه خبرونه پای تر رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org ساس بریا زموږ هیله ده ساعت 9